اردن کو تمشال دیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ وستي وخت ورځي یو بجه شوی نن د اتوار ورځ د 2014 کال د فروری د میاشتې 14 نیټه ده په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې ونیزه خبرونه تړون به هم وي خو لومړی ورځو ګولایاسته چې تاسو د ست تازه خبرونه وړاندې کړي
دلی مشر لمړی د خبرونو سر ټکی په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې د هرات په خوانې تختو شه د والیبا په نږدې راتلونکي کې خوشی شي ملګری ملتونو وایي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې یو لزر نه زیاتو کسانو ته مرګ جوړ لا او کې چللو تلون په طلب بدتر ده او سعودي عرب د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ځای جنگ لپاره ترکیه ته خپل جنگي جاسوس لیږي اوس د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هلمند چې د هرات په خوانې تختول شوی والیبا په نږدې راتلونکو کې خوشی شي سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پر مشال اړتیا ویل چې د خاغلی وحیدی د مندلو لپاره د اسلام آباد ښار په بلابلو برخو کې لامنیتي کیمرو څخه اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي
هغه واکسینو کمرو چې په مختلفو ځایونو کې کیدای شي چې تصویر د تختونکو یوسي هغه معلومات هم ټول راټول شوي دي تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خدای وکړي چې ډېر ژر دغه موضوع دغه مسله چې اوس را پیدا شوې ده حل شي هم د خپل تعمیل لپاره او هم د هغې دوستانو طبعا تقریبا خوشحالي او ښه واقعه نه ده
داخل ول ویل چې د خاغلی وحیدی د تختبل کېدو په اړه یې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف او نور لوړ رتبه چارواکو سره تماسونه نیولې دي سید فضل الله وحیدی اول د کونړ او وروستیو کې د هرات والی وو چا د دې تختونې ذمہواری نه منلې د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر وایي چې په هغه هیواد کې د داعش وسلواله ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي نوموړي پرون په راولپنډې کې خبرلان ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړي ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي د نوموړي په خبره مدرسې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره غوره ذریعه ده د مدرسو د رجسټریشن په حواله اتفاق شوی دی او په راتلونکو څو ورځو کې به د وفاق المدارس یو غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د فوز مشر ته هم بلنه ورکول کیږي دا سرګندونه چودري نثار په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وړاندې د استخباراتي ادارې آی بی مشر افتاب سلطان د کورونا چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي وو چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې نیټورک موجود دی او تر څه حد پورې دا د منځه وړي دی ملګری ملتونو وایي چې په تیر 2015 کال کې په افغانستان کې د یو لزرو نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبل اوختي چې له نورو کلونو پرتله بدتر ده ملګرو ملتونو نن په خبر شوي رپور کې ویلي چې د 2014 کال پرتله په 2015 کال کې ولسی مرګ ژوبل کې 4% اضافه شوې تیر کال 3515 کسان وژل شوي ول په دې مرګ ژوبل کې شاوخوا 15% ماشومان او 10% ښځې شامل دي په رپورت کې ویل شوی چې د ولسی مرګ ژوبلي بنیادی وجوهات جګړې او په خاریو د ترهګرو بریدونه دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي نیکولس هیسن په رپورت کې ویلي چې ولسی مرګ ژوبلا بیخي د منلو وړ نه ده د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په دوه جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوی دي د خبره رسنیو ته د هلمند امنی قومندان عبدالرحمن سرجنګ کړی ده خدا پولیسو یو چارواکي اسمت الله دولتزی پرون مشال لیدو چې سختریزو وسلوالو په بارودی موادو لړډکو موټر په استفاده په سنگین ولسوالۍ کې پر یو پوسټه حمله کړې ده ویل شي په دې حمله کې وو پولیسوالا زخمیان شوي دي خاغلی دولتزی ویل چې دا جګړه په نتیجه کې وسلوالو ته هم مرجوب لاوختي خو په دې اړه یې کارشمیره نه ده معلومه په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې یې ماموریت پای ته رسیدي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرېنږدي جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یوې خبري غونډې کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه هم ورکړل ښاغلي کیمبل په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای شي او جنگ جګړو لاس واخلي تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناتو غړي هیواد د ترکی انرجلیک هوایی اډې ته خپل جنگی جازونه لیږي. بریګیډیر جنرال احمد الاسیری العربیه ټلویزیون ته پرون ویل چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغو ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستو اونیو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد هوایي بریدونه یو ځل بیا شروع کړل چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د دې هرکلی کړی و. د ترکیې د بارونو چارو وزیر وای سعودي چارواکو د هغه هوایي اډې جاج اخیستی چې خپل جنگی جازونه به ورلیږي. د جرمني په امنیتي کانفرنس کې پر روسیې فشار راوستل شو. لویدیز چارواکو په اوکراین کې د روسیې پر لاسوهنې او په شام کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړ. د ناتو مشر یان سټولتنبرګ دا د روسیې لخوا د اټمي قدرت یو ننداره وبلله، هغه وغندله او خطرناک اقدام یې وباله. په جواب کې د روسیې وزیر اعظم دیمیتری میدیدیف لویدیز تورن کړو چې هڅه کوي روسیه مهار کړي. د ویل ناتو یوې نوې سړې جګړې ته لمن وهي. د روسیې وزیر اعظم ویلي که امریکا او اروپا له نږدې له ماسکو سره همکاري ونه کړي شي د ځمکې کوره به د اسلامي خلافت لاسته ورشي او یا به له درېمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یوه ورځ د میونخ امنیتي کانفرنس پر مهال شوي دي. د نړۍ رهبرانو په دې کانفرنس کې د شام پر روانې جګړې، د کډوالۍ پر بحران او د پولو پر مسلو هم خبرې وکړې. او وروستی خبر د یونان چارواکي باید دوه مشکوک کسان یې چې په درنو وسلو سنبال وو د ترکیې پولې ته نږدې نیولی دي. د یونان یو جګپوړي امنیتي چارواکي اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل دا مشکوک کسان چې له عمره 20 کلن ښکاري په عراق کې زیږیدلي برتانیان دي. دواړه پرون د یونان الکساندرو پولس شمال ختیځ بندري ښار ته نږدې د ساحل ساتونکو له لورې ونیول شو، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال لډیو او دلته سره مشال لډیو خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر وایي چې په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسله والا ډله شتون نه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیله مند دی چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله واحدي د تختونکو له منګولو ډېر زر خلاص شي.
پایتخت منځه په رڼا ولاړو باندې وتښتول شو نو کبن د دوی په ارګانونو باندې ښه تاثیر نه ښکاره کوي.
د شمالي وزیرستان یو مشر وایي
هر څه یو بل د بل ملګري شهیدون کړ، د قبایل مختلف ملکونو مشرون هغه یې شهیدون کړ، د یو مشر پارټي مختلف لیډرون ایم پی ګول منسترون یې شهیدون کړ، امیر وطن یې لیډر لیډر کړ. دا ویل انشاء الله ختمې شي.
په سواد کې نرخزیان وایي د لیو شمیر ستوند سره مخ دي.
فمن سترګرو باسي وای خلک شکایت کوي پلانر علي ډنګري رااله تاسو دازې خالی کې مون بکم خوازو.
او د نن ورځې په تھنونو اونیزه پرونه کې د بنو سیمې پاړه تاسو ته معلومات درکو.
د بنو په مشرق کې ورته لکی ډیسټریک لکی او جنوبان شمالن ته کوم دی ورته کرک او جنوبان ورته دی ټانک یو تر دا جندوله علاقہ او مغرب ته ټوکل شمالي وزیرستان.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسې.
او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې پاکستان د کورنو چارو وزیر چودنی صالح خان ویلي دي چې په پاکستان کې اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش شتون نه لري. نوموړي همداراز د دینی مدرسو په نصاب او انتظامی چارو کې د اصلاحاتو په موخه د حکومتي اقداماتو هم یادونه وکړه. د چودنی صالح خان د سرګندونو په اړه تفصیل له اسلام آباد د مشالډیو خبریال ریاض موسی خیر لګوي.
د پینډې په کلرسیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چودري نثار علي خان وویل چې داعش وسله والو ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي. دوی ما بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسله والو ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نومونو کاروایانی کولې هغوی د داعش نوم استعمالوي او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کر کے یہاں کاروائیاں کر رہی ہیں.
پدا سے حال کی چی سورز اولان دے دا سینٹ قائمہ کمیٹے تا دا خبرون پا وقت دا استخباراتی ادارے آئی بی یا انٹیلیجنس بیرو مشر آفتاب سلطان ویلی ہو چی پاکستان کی زنی کسان دا داعش تپارا کار کوی خدا غوی خلاف عملیات روان دی او دے کے سکسان نیولی شوی ہم دی. بیا دا داخل وزیر لخوا دا داعش نا انکار تا کارپوہان سنگ گوری. پا دغا اڑا مشال ریڈیو دا دفاعی تجزیہ کار او پوہان حسن اسکری نے تپوسو کو نو دیوائی
کہہ سکتے ہیں نظریاتی طور پر تو لوگ موجود ہیں.
تاسو داسی ویلی شی نظریاتی توگا خلق دلتا موجود دی. نظریہ سدا ہم ہاگا دا سلفی او وابی سوچ خلق چی سعودی عرب ایران او عراق کے موجود دی نو ہم دغا نظریہ والا خلق پاکستان کے ہم شتا خطر دے دما لادا سے ثبوت بلاس ندر آغلے چی گنی دا تنظیم خلق براہ راست راغلی او دلتا یہ کاروائیان کڑی وی یا تنظیم چلولی وی. نو دا خبر ٹھیک دا چی پا بش پڑا توگا داعش وجود نلری خدا مقامی خلق دی چی خپلا نوے پیجنگلو جوڑوی
لوگ ہیں جو نئی شناخت بنا رہے ہیں.
مدرسوں کی دا اصلاحات و پاڑا دے و تپوس پا جواب کی دا وفاقی وزیر وینا وا چی دغه لڑکی دا وفاق المدارس سرا خبر روانی دی او امید دے ډیر زر با دا مدرسوں پر رجسٹریشن کار شروع شی. ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
مشال لڑیو ته غوږیستئ. زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیله مند دی چې د هرات پخوانی ولی سید فضل الله وحیدی د تختونکو له منګولو ډېر زر خوشي شي. حضرت عمر زخیلوال پرون ماښام مشال لډو ته وویل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یې د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. ښاغلی وحیدی د جمعې په ورځو په اسلام آباد کې وتختول شو. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخواني ولی ورکېدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زخیلوال تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختطاف خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. ښاغلی زاخیلوال وویل د پاکستاني چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
ویزا باندې راغلی و د پایتخت منځه په رڼا ولاز باندې وتښتول شو. طبعاً د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د چین سینهوا خبری اجنس د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی و. د ښاغلي وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
د پی ایف سی 12 اتلسم کوڅو کې اوسېدو د سورزو د پاره موږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو. تر دې دمه پته نه ده لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې. موږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دی او پلټنې هم جاری دي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي د ښاغلي وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی، خو د ده د ازادي په اړه باید هیله له لاسه ور نه کړو.
د سلامت صالح رپورټ موریدو. زو افغانستان ته. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان 2015 کال د پیښو نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي. جنرال جان کیمبل پرون د خالی پر ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو پر خبره ټینګار کړی. نوموړي همداراز تاکید کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرې نه ږدي او د دغه هیواد لپاره څو کلن پرمختیایي پلانونه مخې ته راوړي. تفصیل د قسم سولمل په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی. په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تېر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي. دی وایي د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمېر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې، رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمنه سي چې 2018 بیا 2015 نه کېږي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو 70% ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ له امله دي. نوموړی په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او له جنګ جګړو لاس واخلي. د همداراز ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخته جګړه روانه وه او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کیمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پرېکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت ته په کتو وکړه تر څو وکړی سي افغان ځواکونو ته ښه روزنه او مشوره ورکړي. ښاغلی کیمپل په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ څو د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپلو همکارۍ ته دوام ورکړي. دی وایي زما پیغام دا دی چې موږ باید د افغانستان په اړه لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره خبرې وکړو. د یو کلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د ناامنیو د جوړېدو زمینه برابره کړي. نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکارۍ ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبرۍ کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. نوامی نیشنل ګوند د شمالي وزیرستان څنګه پروند خالی پر ورځ په بنو کې دغه ګوند د وجل شو غړو په یاد کې یو غونډه وکړه. د غونډې ویناوالو ویل چې پښتنو قبایلو تل په خپل خاوره د امن لپاره قرباني ورکړي. دوی زیاته کړه چې یو د پامبول شمیر ملګرو یې د وجل کېدو سربیره د دوی حوصلې لوړې دي او دا چې زر به د سیمې کډوال وکولی شي خپلو کورونو ته په عزت سره ستانه شي. تفصیل لسمی د مشال لو خبریال عمر دراز وزیر را کوي.
تیره ورځ بنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلې 2008 کال د شهیدانو ورځ مانځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو افار بنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بختر الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوي ول ورته پیرزوونه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یوه منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې یې ړنګې او غیرآبادې کړې او د روایاتو یې ختمولو هڅه کېږي. دوی وویل قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موقع د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجي عبدالصمد خان خپل وینا کې وویل د دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل خو دوی به په خپله سیمه تل آزاد ژوند کوي.
هر څه یو بل د بل ملګري شهیدون کړ، د قبایل مختلف ملکون مشرون هغه یې شهیدون کړ، د عوامي نېشنل پارټي مختلف لیډرون ایم پی ګول منسترون یې شهیدون کړ، همیش وطن یې لیټ لیټ کړ. دا ان شاء الله ختمېږي، همیش بیا په چې سترګې په خپل وطن شي، خپل راځي، خپل غره، خپل مایرا، خپل خورا، په چې سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه چیرمن ملک غلام خان وویل د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به قرباني ورکوي او ټول به یو ځای کیږي.
پیدا کیږي
ایدو پر اظهار کرے ایدو پر عمل کرے نن ہو دے نیرو اس بڑا دا دے کھولی چلا گیا دی اور سیا دے سلاہ کرن میں دے دا پھول کرے تے ما دیر میرے پر سنو تبا کوئی ما
عوامی نیشنل گون زلابن او جنرل سیکرٹر نازلی غونډې ته خپله وینا کې وویل
شړه داسې وخت روان دی چې دی ګولۍ برودو ختم شي او د ولی خان او د باچا خان سپیونو او ملګریو په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې انشاءالله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي، د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالی وزیرستان کې موجود معدنیاتو راویستلو سره دی د شمالی وزیرستان ولستا ترقی ورکړي، او شمالی وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټۍ جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جمعې پر ورځ د افغان حکومت د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یوه نسبتا ناامنه ولسوالۍ صبریو کې له قومي مشرانو او دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې افغان طالبان سولې ته راوبولي. د له قومونو او خلکو غوښتل هغه طالبان چې افغانان نه دي او له بهره د دې هیواد د ورانولو او د افغانانو د ځورونې لپاره راغلي له خپلو سیمو یې وشړي ترسو په خپل کلی او قام کې د هر بغان عزت او ژوند خوندي شي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې.
د افغان حکومت یو شمېر چارواکو د خوست له قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام نه خوابه دي او پر وسلواله جګړه بوخت دي، دوی د مشران را پخلا کي، خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دیني عالمانو یوې غونډې ته ول پردی وسلوال زموږ د خلکو د ځورولو او زموږ د هیواد د ورانولو لپاره راځي، خو هغوی بیا خپل وطن ویجاړۍ ته نه ورکوي.
زموږ د کلي ولس صلیب سره خبره پوه شئ، مختلف عواملو باندې تللی دی، باید هغه ته خدمات ورکړو، خو پردی پردی دی. جهاد دلته راوکړی دی، په خپل ملک او په خپل وطن کې جهاد نه کوي، له بلې سیمې راځي، خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګری، ما دیني عالم بې عزته کوي، زما وطن خرابوي.
یعقوبی او صبری چې د خوست شمال لوري ته پرته ولسوالۍ ده، د خوست په ناامنو سیمو کې راځي، چې په تېره نږدې یوه نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغولې چندانې کارونه نه دي شوي، خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي
پخپل ولسوالۍ سیمه او بانډو کې چاته د دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسو ښایسته او ګلالي ماشومان، ورونه او زامن د خپلو غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولی او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅوئ، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړئ تر څو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختۍ لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکمه شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبری له خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یاد ولسوالۍ ته بیلابیلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلک کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خرواز به خپله دهکاني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځته ارتللی شي.
بل خوا د صبریو د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقیو پر زیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال انیس خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شد.
مشال ریڈیو تا گوگستی د نورستان د یوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې یو شمېر ښوونځي وسله والو تړلي او په یو شمېر نورو کې بیا افغان امنیتي ځواکونو پوستې جوړې کړې دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي له افغان دولت څخه غواړي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي او د دوی د ماشومانو سکولونه دې ورته خلاص کړي. تفصیل د روح الله نوري په دې رپورټ کې.
د وانت ویګل اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې ډیری ښوونځي وسلوال مخالفینو تړلي او د ولسوالۍ ودانۍ سره په خوا کې چې کوم دي په هغو کې افغان ځواکونو امنیتي پوستې جوړې کړې دي چې له عمله یې په زرګونو ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي.
زما نوم محمد شیر دی، د دې منطقې اوسیدونکی یم. ځینې مکتبونه لکه دا وان لیسه شوه، دغه لیسې ته پولیسان ننوتی دي، خلک بهر مکتبونه وویله دغه مشکلات سره مخ دي او ډېر مکتبونه چې بند هم دي. وایګل ساحه کې ټول مکتبونه بند دي، لیسې بند دي. وایګل په کلي کې
مولوی رحمت الله رحمت وای د دوی امنیتی ساحه یوازې د ولسوالۍ د ودانۍ او شاوخوا کورونو پورې محدود ده او په نورو ځایونو کې وسلوال مخالفین واکمن دي. خلق له افغان ځواکونو غواړي چې باید له خونځي ووزي او د امنیت ساحه پراخه کړي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم خلکو سره ژمنه وکړه چې د نوي تدریسي کال پیل کېدو پورې به له خونځیو د سرتیرو پوستې لرې کړي.
موږ به د بودیجې په تپکتو باندې څو پوستې د کلونو لرې لرې جوړ کړو، دا ساحه به وسیع کړو. امنیتی ځواکونه باید مخته لاړ شي، نه دا چې سړي دا دومره ساحه ده. امنیتی ځواکونه باید د کلو په شاوخوا کې نور نه، باید مخته لاړ.
خلک وایي افغان دولت ته پکار دي چې یاد ولایت کې د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتی ځواکونو شمیر زیات او په درنو وسلو یې سنبال کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ډیوتا او وګستای اردن کو د خبر پختونخوا د سواد په مرکز منګوره کې اوسیدونکو نرخزیان شکایت کوي چې ځای پولیس یې بې ځای تنګوي او د خپلو دیرو پر خودو لپاره پر فشار راوړي. د اجلاګان وایي چې ردوی پر وړاندې حکومت او هم ټولنه مناسب چلند نه کوي. د منګوري پولیس بیا وایي له اجلاګانو یې غوښتي چې په دیرو کې یې داسې کارونه ونشي چې د چمګاون خلکو لپاره د پریشانۍ سبب شي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
منګوره کې اوسیدونکو هجراګان وایي چې په ټول سواد کې دا وخت سلپا سشپک شلې ډله لري، دوی چاته څه قسمه زیان نه رسوي. په دغه کې یو شمېر تنان منګوره ملا بابا کې د مودې راسي اوسیږي، خو چې کله هم نوی پولیس افسر دغه سیمې ته راشي نو وایي چې ودانۍ څخه لاړ شي، دوی ته مشکلات جوړ شي. په دا اړه کامران عرف لیلا وایي
دلته کې نوی سچو ار یو چراشی مثال په تور نو د ټولو نمخ کې راشي زمونږ زیل روخيږي نه په مونږ سترګې رو باسي. وای خلک شکایت کوي مالی وال راضي پلانی رالی ډنګری رالی تاسو دازي خالقه مونږ به کم خوازو. مونږ د دې معاشري یوې سيوم انسانان یو، د دې عام خلکو په شان کور کې پاتې کې دي نشو سپکراله ګوري. دلته چې روزو په خپل بندو کمرو باندې ناس بار نشوتلی عمراله بار خلک سپک ګوري. د دې په ودونو خادو کې مونږ ډی کو د دې خوشاله زمون خوشاله اغه د پاس دی شکایتو کی مثال تانی تلرشی یہ کڑی یعنی خو اسی چو سے با پولیس وجی نتا سبانی دنیا دار شکایت کڑی دی پیش پی.
یو بل تن چی زان تا شاہین وی زیادوی چی طول عمر مو دیر تنگ او پا مشکل کی تیر کو سوک راتا پا خر نظر نگوری چر تا لار شو
دی خلکو دا خبر نستل شو سوکم پر بزای کرانو بزای نکن پری دی وستلی کلیلو کنا دا سیدی مونگ پا سکون جون تیر نکو پا خلکو دیو خوشحالی تیر اکلا وی پانکو پا پروگرام نا زمان منال دی چام ستلی ندی استاس خوخ په دې سواد کې نه کنه نو دا ماشين به رواله غون پیوله بس ټول در پاکي باندې ختم شي.
د اجراګانو دغه ستونزه او ردو لپاره سواد کې د خويندو جرګې مشره تبسم عدنان هم دغه زیته ارسیدلې ده. دوی وایي چې دا طبقه هم انسانان دي او دوی هم د عامو انسانانو پرنګ حقونه لري. حکومت دې دوی ته پاملرنه وکړي.
پسواد کی بلکہ پٹول کے پیکے کی ددی اجزانان د پارا اس نشتی دا ډیر یو عجیزه مخلوق ته او مونږه عجیزه کړه مونږ سپک کړه ده نه د دوپ کور کی زیشته نه د دوپ دی وسیدا ناسیدا مسله چرته ترپیخه دا چې به پولیس د دې زین وباسي چې تاسو اوزید د دې زیګینه نو خلک چرته لاړ شي دوی زمونږه خويند جرګه پخپل باندې زو زمانه چې سمره د دوی د پارا کیږي که زما پکې سروم زیګنه زبه د دوی د پارا کوم
د منګورې هجراګانو د غستونځ مو چې کله د سیمې پولیس مشر اس اچ او اختر ایوب تا وړاندې کړه نو ښاغلی وویل چې د علاقې اولس دوی ته شکایت کړو ځکه دوی پرې کاروای وکړه
غیر متعلقه خلک به تاسو ځانته نه پرېږدي چې تاسو باندې دا کمپلین نه کېږي نو هغوی په هغوی باندې بیا رضا شو او موږ یې کلي واخېستې چې تاسو زېږېږونو ته به داسې خلک نه راځي چې د هغې سره دا معاشره دنده کېږي یا په تاسو باندې چې یو سړی غوږ کوچتوي چې تاسو راځي چې داسې غلط قسمه کارونه کوي
بل خوا منګوره کې د مودې راسې اوسیدونکي د هجراګان وای کچرې پولیس د دوی په ضد د کارروایي او بې وخته تنګول بند نه کړل نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
اودن کو مشال لړیو ته غوګستې یو نیو بج شو او ګلیاس هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لغو د خبرونو لړی جوړو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تخته وشوې والیبه په نظیر راتلونکي کې خوشی شي سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال پرون مشال لړۍ ته ویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوي تصویرونه هم راټول شوي دي د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر وایي چې په هغه هیواد کې د داعش وسله والو ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي نوموړي پرون په راولپنډۍ کې خبرران ته وویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي ملګري ملتونه وایي چې په تېر 2015 کال کې په افغانستان کې د 1000 نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له نورو کلونو پرتله بدتره ده ملګري ملتونو نن په خپل شمې رپورټ کې ویلي چې د 2014 کال پرتله په 2015 کې ولسی مرګ ژوبله کې 40% اضافه شوې افغانستان هلمند چارواکي هلمند ولایت چارواکي وایي چې د وسوال طالبانو په دوه جله حملو کې شپږ افغان فوجیان ووژل شوي دي دا خبره رسنیو ته د هلمند امنیت قمندان عبدالرحمن سرجان کړې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرېنږدې نوموړي دا خبره پرون په کابل کې یوې خبرې غونډې ته کړې سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړې چې د اسلامي دولت او سومالی ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناتو غړي هیواد ترکی انجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي د جرمنی په امنیتي کانفرنس کې په روسي فشار راوستل شو لویدیځ چارواکي په اوکراین کې د روسیې پر لاس وهنی او په شام کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړه او د یونان چارواکي وایي چې دوه مشکوک کسان یې چې په درنو وسلو سنبال د ترکی پولې ته نږدې نیولي دي خبرونه مول مشال رادیو وردل چې ګلیاز وړاندې کول او زه تاسو ته مردون کو چې په دې نیمه کې ساس لپاره ونې ځ خبرونه تړون هم لرو خو لمړی د اسلام آباد ته چرند پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خستی احمد الله ته وښ
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل لیفټنن جنرل آسم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانې کولې ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دی او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانه جوړول په کار دی او اولس له هم خپل خو او شاکې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دی ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دی چې وسلوالو سره د معاشري نام رستي ولیکيږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دی ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر وړاندې کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د اخرت د دوانو د بربادۍ لارې ده ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې امنیتي اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایانې حتمی مرحله ته رسولي دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا نه دي ورکول په کار ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن په کار دی چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روانې شخړې خاتمې لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی د یو بل په ګټه نه دی او د ځینو دښمنانو د سازش له وجې دواړه ملکونه یو بل پر ضد ودرېدلي دي. ورځپاڼه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاوتریخوالی له وجې د دې سیمې امن ته سخت نقصان رسېدای شي. پاکستان خو د لومړۍ ورځې نه د تاوتریخوالی کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي، خو ملګرو ملتونو لا هم دې لړ کې خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ران کارپوریشن څیړنیز اداره وایي په افغانستان کې د روانې جګړې خلاف د افغان او نړیوال عسکرو مبارزې ښې نتیجې ورکړې دي. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو F-14 جنگي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې، رډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د دواړو مقالو غټې برخې له فقنده سره دورو.
ران کارپوریشن څیړنیز اداره په خپل یو رپورت کې د دویم جنگي عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوي دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوي دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه ښه راغلي او د 11 هغه بده راغلې ده. په دغه څیړنه کې افغانستان 8.5 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.5 داسې خبرې دي چې خراب نتیجې مخې ته راغلي دي. ران سیرنیزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي او له دغې دوو خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پېشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو تراهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هېواده په افغانستان کې تراهګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي او په وسلوالو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو مستقینی او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبری اجانس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو F-14 جنگي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې، راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسی چې په نورو هېوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د F-14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسی ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې تدوید ستراتیژیکي ملګری هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډیر شوزشته چې په دې اړه خپل تعهدات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړی. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړې چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د تراګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د ترکی وزیر اعظم تایید کړه چې ترکی ځواکونو د شام په شمال کې پر ځینو اهدافو حمله کړې دي. د حمله پر هغو سیمو شوي چې پروستیو کې کورد ځواکونو له سغدریزو وسلوالو نیولی دي. تفصیل د سلامت صالح په دې رپورت کې ورو.
ترکی ځواکونو پرون د سوریې یوه هوایي اډه او یو کلی چې کورد جنګیالیو په وروستیو کې له سغدریزو وسلوالو نیولي په توغندیو ویشتلی دي. د ترکیې صدراعظم احمد داود اوغلو پرون تایید کړی چې ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې د کردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف ویشتلی دي. د لدې ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولي ووځي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د سر ادارې مشر رامي عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري وایي، د ترکیې لخوا توغول سویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نښه کړې چې په وروستیو کې کورد ځواکونو نیولي دي. د فرانسې خبری اجانس او رویټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونې نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندیو ویشتل تایید کړي دي. ترکیه د سوریه د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کوردانو د کارګر ګوند یا پیکیکې یوه څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو وارې د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي ویشتلی دي. رویټرز د ترکیې د یوه حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلی دي پوځ اعزاز شرګوټي ته څیرمه چې مناغ هوایي اډې ته نږدې پروت دی د کورد ملیشو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شارګوټي اعزاز کې دیره د اپوزیسیون یوه فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایي اډې توغندي ویشتلی دي. د بمباري په داسال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل انقره به که اړتیا پیښه سي د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند د روسیې او د سوریې د رژیم د قواوو په مرسته د سوریې پر ملکیانو حملې کوي. دوی پر کوردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې همفکری نه دي حملې کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنګي جرایم دي. نړیوالو ادارو هم دا ثابته کړې ده. د اوغلو دا څرګندونې د امریکا له متحدو ایالاتونو د ترکیې زیاتېدونکې خوابدي ښکاره کوي چې ولې د سوریې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریې پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیې پولې ته څیرمه پرتې دي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د وسلوالو تنظیمونو مالی سرچینو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي په دغه هیواد کې د وسلوالو د مالی سرچینو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو او د وسلوالو لخوا د فنډونو د مخنیوي په اړه باید چې کار وشي. ورځپاڼې حکومت ته په سمدستي ډول د ګامونو پورته کولو وړاندیز ورکړی دی. د مقالې غټې برخې له ملي حمیزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې له ترهګرۍ نه یو پټ کاروبار جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي په دې کې د افرادي قوت او پیسې دواړو استعمال کیږي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان غوندې هیواد چېرته چې تعلیم یافته کسان هم پر روزګار پیدا کولو کې مشکلات لري، د پیسو په بدل کې د مذهب په نوم په ظاهري توګه په بې ضرر ډول په ترهګرۍ کې د سهولتکار رول لوبول ځوانانو لپاره کومه ګرانه خبره نه ده. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي چې د وسلوالو تنظیمونو د فنډونو یا د پیسو ذریعې څه دي. ورځپاڼه لیکي د وسلوالو تنظیمونو لخوا د فنډونو پیدا کولو طریقو په اړه معلومات ترلاسه کول خاص مهارت غواړي چې د ترهګرۍ د اقتصاد او مالی جرمونو نوعیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروري ماهرین په عمومي توګه کم دي. ورځپاڼه لیکي همدغه راز د وسلوالو د فنډونو ذریعو د بې اثره کولو او ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونه له دغو فنډونو د ترلاسه کولو مخنیوي کول هم یو خاص او پیچلی کار دی. نو ځکه د ورځپاڼې په خبره دې ته ضرورت دی چې د ترهګرۍ لپاره د پیسو د راټولولو ذریعو تشخیص او مخنیوی وشي. ورځپاڼه لیکي داسې باور کیږي چې وسلوال تنظیمونه ځان له وسایل د بانکونو لوټلو، د پیسو لپاره تښتونې، د غمو، نوادراتو او مخدره موادو له قاچاق سره پیدا کوي. پر دې سربیره دوی د خیرات او د لوی اختر په موقع د قربانۍ له سرمنو نه هم ځان ته پیسې پیدا کوي. ورځپاڼه لیکي دا مهال دا معلومول ناممکن دي چې څومره پیسې وسلوال تنظیمونه او څومره مجرمانه ډلې پیدا کوي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ د مالی سرچینو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې په هیواد کې دننه د غیر قانوني معیشت اندازه ولګول شي. ځینې اندازې ښایي په دغه هیواد کې د غیر قانوني اقتصاد حجم تر قانوني اقتصاد دوه چنده دی. د دغو اندازو تر مخه د آبادۍ یوازې 8-10% خلک د بانکونو په استعمال سره مالي چارې ترسره کوي. ورځپاڼه لیکي حکومت ته په سمدستي ډول دا ګام پورته کول پکار دي چې د اقتصاد دستاویزي بڼه پر ځای کړي او د آبادۍ لږ تر لږه 50% برخه د بانکارۍ نظام استعمال ته وهڅوي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال رادیو ته وګورئ.
اردن کو نن پټول نړی کې د ویلنټاینز ډے یا د مینی ورځ منځل کیږي، خو دا ځل په پاکستان کې د دې ورځې په اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي. ځنې وایي په کار ده چې دا ورځ ومنځل شي، نو ځنې بیا وایي چې د مینی د اظهار لپاره یا د مینی ورځې د منځلو لپاره باید یوه ورځ ونه ټاکل شي. تفصیل له اسلام آباد د مشر ریډیو خبریال سراج زهیر کوي.
د ځینو خلکو وینا ده چې دا مغربي تهذیب دی او باید چې له دې ډډه وکړل شي، خو بل پلو بیا د ځینو خلکو وینا ده چې دا ورځ دی ومانځل شي، ځکه چې په دې ورځ باندې خلک مینه خوروي. همدارز د پاکستان صدر ممنون حسین د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوې دستوري ته خپل وینا کې ویلي دي چې ویلنټاین ډے یا ورځ د دوی د تهذیب سره هیڅ تعلق نه لري، باید چې له دې ورځې ځان وژغورل شي. د غرنګ د کوهاټ ناظم هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کوهاټ کې به په ویلنټاین ڈے باندې مکمل بندیزی او سوک بہم پدی نامہ دستوری نہ کوی. ہمداشان جماعت اسلامی گون پٹول پاکستان کی سباد دی ورز دو حیا ڈے منزل پنم اعلان کرے دے ددی پ ترس کی دی اسلام آباد انتظامی ویلی دی چی سبا پسور لسم فروری دی ویلنٹائن ڈے منزل اجازت تے، خو غیر قانونی او غیر اخلاقی حرکات باندې با مکمل بندیزی. دی یادون ورلڈ چی ہر کال پسور لسم فروری دو مینی ورز یا ویلنٹائن ڈے منزل کیگی، او دا سلسلہ پا پاکستان کے ہم لسو کالو راسے را روانہ دا. سراج زہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
مشال ریڈیو تا غوگستے اس ہم وارا سدلے دونی جی پراونی ترون تړون کې دا ور معلومات درکو د خیبر پختونخوا د بنو سیمې پاړه چې د غلطه کم کم بازارونه دي. همداراز پر دې اړه هم معلومات درکو چې د بنو سیمې کم سرحدونه دي، هغه د کومو کومو علاقو سره جنګېدلې دي. د دې تر څنګ پر دې هم معلومات درکو چې دغلته کې ښځې په ځانګړې توګه ښځې څه ستونزې لري. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ بوریوال کاکړ چمتو کوي.
د مشال ریډیو د اونیزې خپرونې تړون اوریدونکو، زه بوریوال کاکړ مو په دې خپرونه کې هرکلی کوم. د خپرونه د خیبر پښتونخوا د بنو سیمې په اړه ده. د خپرونې په پیل کې به درته د بنو جغرافیا در وپیژنو، بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ځواک په اړه واورې، ورپسې هلته د میرمنو ژوند ته کتنه کوو، د دې سیمې د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم معلومات راغونډ کړي، او په پای کې به د دې سیمې د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه واورې. درنو اوریدونکو، تر ټولو وړاندې به په دې اړه معلومات ترلاسه کړو چې بنو چیرې ده او په شاوخوا کې کومې سیمې پرتې دي. د دې سیمې لیکوال او ښوونکی غلام نواز د بنو پر جغرافیه رڼا اچوي.
د بنو په مشرق کې ورته لکی ډسټریکټ لکی، او جنوبان شمالن چې کوم ده ورته کرک، او جنوبان ورته د ټانک یو سره د جنډوله علاقه، او مغرب ته ټوکل شمالي وزیرستان سره او سره سل تل، او سره به مخکې پړه کنار دی علاقه ورته لینکونه دي.
له غلام نواز څخه مې وپوښتل چې په بنو کې د مرکزی ښار ترڅنګ نور واړه ښارګوټي هم شته او کنه. نو هغه وویل
نور سره شرمشرمش مثلا نظم بازار کچی بین علاوہ غوری والا پرانی بازار نہ دی وڑ کوڑ کی بازار نشتا بکے.
غلام نواز په بنو کې د میشتو قبیلو په اړه راته وویل چې هلته د ډیرو قبیلو خلق آباد دي.
یا ته کې فصاحت له بنو چې دي، بنوال چې کوم دي، بنوځي یا بنو چې، او دوام نمبر کې دی ته کې وزیر او خاتک جه مروت دا سره ته هټو ټل اکثر دي بنو سره دي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د بنو د خلکو پر ژوند ژواک ژغیږو. د یادې سیمې له لیکوال او څېړونکي ډاکټر محب وزیر څخه مې وپوښتل چې د سیمې خلک یې پر کومو موکو خوشحالی کوي. نوموړي وویل چې یو خو هلته د خوشحالیو موقع محدود دي او بل اوس هغه هم اغیزمنې سوې دي.
زمونږ د خوشحالۍ موقع صرف یا خو اختر وي او یا بیا تشخادي وي، نه څوک د وادونو سالګرۍ لمانځي، نه څوک د ماشومانو سالګرۍ لمانځي، نه څوک په عقیقو، نه څوک په قرآن په ختم باندې خوشحالیانې کوي، نه څوک د لمونځ په درېدو څوک بلا خلک راغواړي او خوشحالي وي. نو بس دا وادونه دي، او بیا په وادونو کې هم خاص کر د بنو سیټي نه چې الګ بهر وځي او چې ایف آر بنو علاقې دي یا د بنو سره کلیوالې کمی جوختې علاقې دي، هغې کښې خو د وادونو هغه خوشحالۍ هم بالکل په خیراتونو بدلې شوې. پنځه لسو کالو راسې خو زیاته، د شلو کالو تقریباً دا موده چې کومه ده د دې راسې بېخي وتروړل شوه.
دا چې پخوا په بنو کې د خوشحالیو لمانځلو انداز څه و، ډاکټر محب وزیر یې په اړه وایي.
اخترونو کې میلې کېدلې په هر کلی کې، یا د هرو دوو درېو کلیو ترمنځ به یوه میله وه، او په هغې کې به ډولونه وو، هغې کې به هغې جنګولو، درې ورځې به میله وه، څلور ورځې میله به وې، د ملکشدر میله ډېره مشهوره میله وه، دارنګې د جاني خیلو د منډې ډېره مشهوره میله وه، دارنګې د ډومیل د علاقې ډېره مشهوره میله وه، د هاویدو ډېره مشهوره میله وه. درېیمه څلورمه ورځ به بیا بنو سیټي ته دا خلک راتلل، او په بنو سیټي کې به لکه دولونه او دا اتڼونه او چې وادونه چې کوم وو، وادونو ته لس پنځلس ورځې وړاندې به د هر ماسخوتن به تقریبا د تر د شپې ناوخته پورې د ټول کلي زنانه به راغوښتې، او هغې به سره د ډول سندرې اتڼونه به کېدل د زنانه وو، او د سړو خو خیر په حجرو کې به محفلونه ګرم وو. پنځلس ورځې بس چې واده وو، نو هغه واده کې هم تماشې، ډولکي، په وادونو تګ د سندرو سره، نن هغه څیز بېخي نشته دی.
نوموړي وویل په بنو کې د شادۍ او غم پر وخت د خلکو تګ راتګ ښه دود دی، خو د ده په وینا کله ناکله هلته د زیاتو خلکو ورتګ او پاتې کېدل د کوربنو لپاره ستونزې جوړوي.
غمونو کښې مونږ ډېر ښه ملامال یو، خو غمونه داسې لمانځي چې د وادونو ته، ښادیو ته زمونږ د سیمې د خلکو تګ خال خال وي. خاص په کور نه چې یو سړی لاړو، بس بیا کور بیا کیسه پوره شوه، بیا رشته داري وشوه، خو غمونو ته هر سړی ځان رسوي. درې ورځې ناسته یې خامخا په مړي باندې د خپلو تربورانو د عزیزانو دا ورسره خامخا وي. درې ورځو پورې خو د مړي په کور باندې اور نه بلېږي، د چم ګوان د خلکو هغه ډوډۍ راوړل، بیمار شي، نو د هغه د پوښتنې دپاره د ډېر لرې لرې ځایونو نه خلک راځي.
محب وزیر په بنو کې د ناوړه دودونو په اړه وویل چې هلته د په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو ته پام نه کېږي. ډاکټر محب وزیر د تیرو سویو او روانو بدامنیو له کبله د بنو پر ټولنیز ژوند د اغېز په اړه داسې وویل.
ټولنیزو کیسو کې لکه مونږ اوس هم په ځمکو باندې د کشرانو په خبره، د جرأت په حوالے سره، د زنانو د جرأت په حوالے سره، دارنګې زغم اوس هم هغه مسله شته دي چې زغم په چا کې نشته. نه د زنانه جرأت څوک برداشت کولی شي، نه د کشر جرأت څوک برداشت کولی شي، او نه د ځمکو د پټي په لانجو کیسو کې د چا څوک برداشت کولی شي. البته یو شی وشو چې په سیاسي حواله سره لږ د خلکو کې برداشت لږ زوینم، او هغې وجوهات دا دي چې په سیاسي لحاظ سره دا خلکو وپېژندل، ویې لیدل.
کورنۍ ژوند
د تړون خپرونې په دې برخه کې په بنو کې د میرمنو ژوند ته کتنه کوو. په بنو کې د میرمنو د حقونو لپاره له کارکوونکي هما ارشاد څخه مې وپوښتل چې دوی په خپله سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نوموړي وویل،
لکچین شهری لکې دی باندې چې سیټي د بازار آس پاس نشته لکې دی اشه خوشاله لکه چې یو شری چې کیږي ایجوکیټډ تل مفتادي او هغه نه علاوه خپل نشکړي خپل حقوق یې ورته پاتل ده خو چې کوم کلیو دي سیمه دی کلیو لکې دی هغه شی نه دی تعلیم شته ده چې اف یا ډیر خاندان لکې چې اته اشره ته یې رات مسته تعلیم حاصلولې ظاهر دی یو څه تعلیم مفتانی خپل حقوق بالکل نه دی حاصلولې خاصره دی حاصل خپل مرزي بن نه ووټه چول شي ډیر اف یا څه څه شته چې رښه نه ښکار نشته تعلیم نشته بچیو نشي خپل کې څه حق نشته ده
نو مور یو ویل چې په بنو کې اوسم نارینه پر میرمنو تشدد کوي او د هغوی خبرې ته غوږ نه نیسي
بالکل کې تشدد کوي خو خلک چې انا مسله جوړه کی حیا غنا ډېر څه د تشدد شایل نه شي لکه چې یو پرویر سوشل سیکټر سے چار کرو یعنی چې دغه بند چار کرو لګیا یې چې ډېر زیات کې سینه مخه تر وغلن چې هغه وایلنس شو تشدد شو او اف یې لغه دا خو شهري لکه شي چې زه والالي سي دزيږي سړیون چې دی هغه یاد بل څه ته یې شو سره نه مني یا هغه چیر مې او خو خدمات نه کوي او سره نه مني د څه شي سړی یې د تکات استعمالای چې هغه سلوک ورکی او یا هغه تشدد پکای
هما ارشاد هلته د میرمنو په وړاندې د ناوړه رواجونو دا سیادونه وکړه
یو دا ریواز چې موږ په لاله کې شو چې کوم دی هغه بدل به موږ ورته کوي نه هغه نو ورته څه ځاو کې دی ورته څه ځاو کې دی چې هغه څه مسله دی شو سره انډرستانډینګ یې نشي جوړ یا څه چې نه مسله مسایل جوړ شي دا هغه څه چې کوم دی یا سړای وایي یا کېر نه بار شړی یا کلو کې دا بل څه زندگی هغه ډیر متاثر شي په وجود دې چې دا څه کثور نه لہذا به یو غلط رسم دا ختم شي چې د شوې په بدل شي ورګي بیا بل د خبرو چې باندې شي دا چې سره خل کلیوالی سیمه شي چې دا فیک مړی او کې فیک مړ کې دې بدل شي هغه تخیر ورکو هغه ټول زندگی دا باندې په غیر باندې خرابې چې دا ختم شي بدل شي ورکړي موجود دی چې هغه شوه خپل ډیر ښایي یو دا غلط ریواج دا یو د کلیوالی سیمه شي شوې د پورتالیم بد ګڼي شي
هما ارشاد ویل پښتانه باید میرمنو ته په شستر وګوري او هغوی ته خپل حقونه ورکړي د دې په وینا په ځانګړې توګه پښتانه باید په خپل لونو او خويندو تعلیم وکړي
د دې سیمې ګټه وټه
د بنو کالج استاد پروفیسر عنایت ګل وویل د دوی سیمه قدرتي زیرمې لري خو د پښتنو د نورو سیمو غوندې شای پراخینه وي
بنو شي خو د افر بنو دی کنه هغه شي د یو مخ شي سروې شوې او هغه مطابق تیلو د ګیسې ذخایر د افر بنو کې ممن خلې ایریا دو هغه شي موجود دي او یو دي کله دا وختینه ته ملي دا سره روپۍ به ورته سمره وي دا نوادرات هم دا سره قدیم اول پکې رامند سویو
پروفیسر عنایت ګل وویل چې د بونو سیمې د مزکه سر خورا زرخیز دی د د پوینا د دوی سیمه یو شمیر میوي او سبزی کوي
بونو خو زرخیز مزکه د کنه ارنه منه بوټي پاکستان غنم جوار او دا شوتل او دا شول دا رایس چې ورته دا فصلونه ډېر کرل کیږي پرسه ورکمان شو دانش وي کلا دې بنوډي نه مسیره واوس خو کوم څه دې خو هغه کارل شي الوکار دي امرود دي دا او بل دا انجیر ورته وي ادمیشتو خلدا وي کې بنه ته توغه ورته ویل شي دا دې بوګینا کارل شي دا په یو تعداد باندې دي
پروفیسر عنایت ګل په بنو کې د روزګار او د دې سیمې د بهر وتلو خلکو پاړه دا سیرت وویل
نه بنو خلکې په خپل علاقہ کې یو خدای دکانداری دا او بل زمینداری دا خپل یار چې دمره لاس پینځلس کینال مزه کوي کنه پاره کې خپل زندگی مصرفوي او ځون ته پیداوار ته کو یو خدای ترانسپورټ دې بنو دي خلک بل دا عرب کیم غلف سکیم دې دا عرب مله لگا سو سعودي عربیا او یو ای او دا قطر بحرین مسقط او عمان په دې کې د مون خلک ډیر آباد دي
نومیالی د دغه سیمې
شوونکی او لیکوال غلام نواز وویل په بنو کې هم د تاریخ په اوږدو کې داسې شخصیتونه زیږیدل دي چې د یادونې او ستاینې وړ دي خو د نوموړي په وینا په دوی کې داسې ډیر لږ دي چې په اړه یې معلومات په لاس کې لرو غلام نواز د بنو د ځینو نومیالیو شخصیتونو په اړه داسې وویل.
کوم سړی و؟ هغه حاجي مخکې دلا سخان و، د بنو نمور لیډر پاتې شوی دی، خو سیاسي سیاسین وی جنگو دی. هغه د سیکانو سره برترتی کار و تر ایډوارډ راسه، کله ایډوارډ راغی نو دوی ورته سره سوله وکړه. دوام نمبر کې دی، هغه نه بعد پکې نور رسو شخصیات ملکان سیاست پکې راغلی دي. یو پکې د میرخیلو رحمزاد خان دمساز خان، ملک دمساز خان د مکلی طرف نه و. دین علاوه پکې نو دس ملک حمید الله خان بلا کسان پکې راغلی دی، پکې پاتې شوی دی، مر شوی دی. تک نه اوس دل تک مار طاهر سلاچوی شعر و ادب کې سرفراز خاطر اوکا وفات پہ آگا پکے گلائی سے کی بنو تاریخ لکھ لے او تاریخی کسان کی تم نور کے ڈیرا دب والی پکے
د مشال ریڈیو د تڑون خبرونی اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د بنو پاړه معلومات و اوریدل. له دې سره د خبرونې وخت پای ته رسیږي. راتلونکې اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ. خو د مشال ریډیو اوریدل مو هیر نسی. پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راواخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دي.
اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.